ستړي مشي دا مشال ریډیو ده خیبر پختونخوا کې د شپې یو لس بجې دي په دې خبري غړای کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم د دې خبري غړای د سر موضوع د تورخم دروازې هغه تړل دي چې درې ورځې وشوي او د تګرا تګرا پارا تړلې پرته ده په لهر سمخ کې خبر د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوی دي ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده او ست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده کاروباریان وایي لکه بلې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دواړخي تجارت ودرېدلې ده د مشال ریډیو خبريال وایي په خبر نه تر تورخم پورې د خیبر درې پر لار افغانستان ته مالوړن کې په سلګونه گاډي ولاړ دي یو افغان ټرک ډرایور صفی الله صافی نن مشال ریډیو ته وویل چې مالونه یې خرابېږي
سبزیم بار دے آلو دا او آلو خرابیگی گی کئیو گوری بس آلو نو نورا و بزید تقریباً دا دی 50 لاکھ روپے نزیاد مال دے
طالب چارواکو ویلی دی چې پاکستان سرحدي ځواکونه ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانی کړي وو نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه تر دې وروسته د فروری په 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډډو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوبل شوی وو په بلوچستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د وزیر په چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووجل شول مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو دلویز ځواک وسله د لیویز ځواک وسله هم لزانه سره وړیده نو موړې وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه یې څوک نه دي نیولي بلخوا په سرحدي ښار چمن کې هم نن د فروری په 20 د ناصرګند د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی دی د پولیسو په وینا د چمن پریس کلب مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پرې وسلوالو ډزې وکړې او یو پولیس یې ژوبل کړو په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشال ریډیو ته وویل چې پولیس هم په جوابي کاروایې کې یو وسلوال جوبل کړی و چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه د بلوچستان له بارکان ښار څخه بهر له یو کوهي نه د یوې مېرمنې په ګډون د دریو کسانو مړی راوستل شوي دي دا کسان چې د کولو سیمې اوسېدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوي دي خان محمد مری نومې یو تن ویلي دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمن او دوی زامن دي نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو خان محمد مری وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې نیول شوي وو خو زیاتوي چې د کورنۍ پنځه نور غړي لا هم هلته قید دي بلخوا صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنی مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40 لاکھ روپو فنډونه جاری کړي دي د پی ډی ایم ای لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مرستې به په راتلونکو دوه ورځو کې د موبایل سیم کارډونو په پیغامونو په وسیله نږدې 18,000 رجسټر شوو کډوالو کورنیو ته ورکول پیل شي د خبر پاڼې له مخې دا هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې تر دې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي په دې کې هغه 1,000 کورنۍ هم شامل دي چې په دې وروستو کې د غلام خان له لارې د افغانستان نه پاکستان ته ستنی شوي د خبر پاڼه دیاتوي چې هرې کورنۍ ته به د میاشتې 2,000 نغدي مرستې او 8,000 روپۍ د روپو راشن ورکول کیږي ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 کال د فروری 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 21,000 څخه د زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، چې پکې 8,000 شپږ کسان وژل شوي او 10,270 نور ټپیان دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک نن د فروری په 21 په یو بیان کې وویل چې په دغو کې تر ټولو ډېر اغېزمن شوي واړه ماشومان او د ډېر عمر خلکو، او خبرداری یې ورکړ چې د ملګرو ملتونو د ارقام د یوې لویې غمیزي یوه وړه برخه ده. ترک زیاته کړه چې د جګړې له امله شاوخوا 14 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. بلخوا د راپورونو له مخې دې جګړه کې دواړو خواو ته لسګونه زره عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. روسته خبر د لوبو پاړه په پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټرز یو بل ته مخامخيږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو د سیالۍ بعد په خبر په وخت د ماسخوتن پر و او د کابل پر شپږنیمه بجو پیلېږي. د ټورنمنت په یو میچ کې پرون په خبر زلمی کوټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اور دن کتاب مشال لیڈیو تو وگی او کتر پائے رسر پاتی شوئی زنی دا مهم مطالب با ہم باری د تیرو درې ورځو نه د تورخم دروازه یو وار بیا تړلې پرته ده. د دغه دروازې د تړلو له وجې کاروباري او د ټرکونو مالکان ډیر پریشان دي.
انتستان آلودنو دا خود دیر غٹ نقصان دے، پا دے باندی تقریباً 8,00,000 روپے تشکرائی راجی، تقریباً دا 50,00,000 روپے نزیاد مال دے.
د لادرکشو بلوسانو لپاره احتجاجي مظاهري شوي دي. په دغو مظاهرو کې د نیول شوي بلوس مېرمنې ماهل بلوس د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. حکومت پریکړه کړې ده چې په بلوچستان کې د دانش سکول په نامه باندې سکولونه پرانیزي. د دغه سکولونه به د بلوچستان ځوانانو ته څه ګټې ورکړي؟
په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي، نو د دانش کوم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به بهتره شي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو دا محل د مشال ریډیو د ماخمه خبري غړې تغوګي زستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار پر ماسخوتن تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړکی نرمۍ نه کوي، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې ورستو کې په تورخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط زمي کړه ده. د دې دروازې بندېدو ورستو یو شمیر خلک او په ځانګړي توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په درېمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د زنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملاره او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزی بار دی. آلو ده او آلو خرابیږي کوي وګوري بس آلونه نور وبزي. دا خو داسې شی نه ده، دا خو آلو خرابیږي. موږ د سبزی ده مکمل دا مخکې ګاډي وګوره دی کې بادرنګ بار دی دا خرابیږي. پینتستان آلو ده نو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپے تشکرایی راځي، تقریبا دا 50,00,000 روپے نه زیات مال دی. او موږ ته ډیره سخته ده، نو حکومتونه داسې نه کوي چې په معمولی خبرو باندې گیټونه سره تړي. یاره بس دا موږ ته ډیر زیات مشکل ده.
زما نوم می واحد دی. موږ خو چینی بار کړی ده، جلال آباد لړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي، نه د اوداسه درک لګي، نه د باتروم سیستم شته دی، ډیر بې سورې.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتگاران د سفری اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورسته نکړي وو، نو ځکه یې دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړې چې تر بل امر پورې دې افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته نه اوړي، او په کار ده چې پاکستاني چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تېرو څو غونډو کې ورسره کړې وي، چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 10 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو ساعت پورې دوه طرفه ډز هم شوې وې، خو بیا دغه لړۍ ودرېده. په دې کې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتېری جوبل شوی و. نن د فبروري 21 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون نه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچه خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونې وړاندې افغان ناروغانو څخه دا سهولت اخیستل شوی چې یوه ناروغ تن سره به یو خدمتګار هم د بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوی، او دې لاندې هر تن لپاره لازم دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزا باندې سفر وکړي. د پاکستان کسټم چارواکو د وینا تر مخې 2021 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیون ډالرو اکسپورت یا صادرات لیږلي وو، خو په 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلي، چې د پاکستان خزانې ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیون ډالر ترلاسه شوي. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا 100,000 پورې کسان تګ راتګ کوي، او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي، او څه باندې 900 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډیرو مودو راهیسې په جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د ماینونو د خبره کیږي. دغه خلک د دې په اړه باندې مشکلاتو سره مخ دي. نن د ماین 14 شوې ده، یو کس پکې وجل شوی ده. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوې قبیلې ترمنځ مځکني اختلافات بنې. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې براکښې د شکی اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې چې پېژې 5 میاشتې نه د دوی قومي په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازاد و، چې په دا کې ډېرو زیوتې کسان په مرچي کې دي، او په دا کې غټه او وړه وسله، ایس این جی مشین، ډاکټري، په دا کې لنچر او زکوی کا دا آزادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فروری باندې عبدالقدس نامي تاس چې هغه پکې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې ده چې فتح زم شولا نو دولتا اکثر شخړې چې کیمه دو داغه دي، ځکه تنازی دي، د بونډۍ خبرې دي. حکومت هم مزدا ویلي دي چې تاسو د ځکه چې کیمه دو ډیمارکیشن وکړي، د دغه د پټوار سیستم شری کوي چې مزید دولتا داسې قسم شخړې نه درېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسی چې د وزیر دوی قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې، د پورا د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکی سیمې ته ورغلی و ویایي
دا تا بقاعده وسله ورکړل کیږي، ها په خرڅیږي، ها او د بل ځونه چروري لیارې هیڅ ستونزه نه ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. اس په بلر علي وزیر چې د کله د جیل نه خلاص شو، د میډیا د دغه علاقې نماینده ها دی، اول دی او شکی ته لړلې دغه مسله ته، نو هغه باندې جرګه په لګیا دو پولیس ولای غون سره بوتلی دي. امید چې دا یو خیر طرف ته سره بیایي، او موږ خو خپل کوشش کی چې کله نه د قبایلي سیمې چې دغه خیبر پتونخوا شې زم شولې څلور کله تقریبا پیړی کیږي، او تر وسه پورا دی دے نہ پٹور ہنر واسطہ نہیں دگا دے مزکے شخڑے ختم کر لے
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا اویل چے پشکائی سیمیکش دے دوے قبیلو ترمن زکانی تنازع پ جرگا بنے دے حل کول کوشش لاگیا دائی
وزیرستان
ضلع انتظامیہ چار واقع سیمکشے دے کومونو ترمن زکانی اختلافات ختم والے دے پورا دا زر کوٹلی گامونا پورتا کی چپداش خڑوکشے دے خلقے دے مرگ جوبلے مخنیوائی وشی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
جنوبی وزیرستان کی دغه پیخه چې وا د ماینونو نو وا د جګړې پسر د زمکه پسر تنازع وا د لپاره مافي و روس تاسو په بل راپور تر راګرځو د بلوچستان په مستوم سیمه کې نن معلومه وسوالو د لویز واکونو پر شوکای حمله کړي چې په کې د لویز واک دوه غړي وجل شوی بلخا په چمن کې هم نه نامعلومه وسوالو پر پولیسو ډزې کړي چې په کې یو وسوال په تیخته کې بریالي شوی دی د دې پیخو ذمہواری لا چانه ده منل تفصیل یوبترین ناو
د کوټ څخه 8 کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لوري د لیویزو پر وچوکی عمله سوي ده او دوه لیویز والا وژلې دي. د پیښ وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. د پیښ 13 په ناوخته د ببرې په لیوی چوکی کې هغه وخت رامسته سوي ده کله چې په یاد چوکی کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل سول او دی په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې ته اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او مړې د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپتال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستیال ډیپټي کمشنر برکت بلون سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړې او د ځان څخه یې وړې ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ اپریشن یا عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړی پورې د دې وروستي پیښې ذمہداري قبل کړې ده. بلخوا هلته د افغانستان او پولیسو ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګندو وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامې سړک باندې ناکا لګولې وه او چې کله دوی پر یو موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یو پولیس والا زخمی شو. څوک چې سم د لاسه د چمن و اسپیتال ته رسولې دي خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپي شو، هغه هم و اسپیتال ته یوړې. څوک چې په اسپیتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وزل شوی وسلوال کس په اسپیتال کې مړ شوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوچ ته لیږدولې دي. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د ښار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړی میندل شوی دي. څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو د دوی مړی نن سهار و کولو ته رسول شوی دي. هو هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دي. نوموړي تور پوری کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتی زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې ترڅنګ د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه مشکله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات را نږدې شي نو دا بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دی په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بل خو د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیش نوټس اخستی او د پیش په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان لور په جاري سیمه یو بیان کې ویل سیمه دي چې په پیش کې تورن کسان به کله هم د قانون د گرفت څخه خوندي پات نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیش په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه وټاکي او ډیر ژر به حقیقت د ولس و مخې ته راښکاره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوڅي د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو د فروری په 13مه نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوڅي ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا داوه کوي چې په هغې دروغجنه مقدمه جوړه شوې. تفصیل نیاز علي خان.
د لادرکه بلوچستان خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټې سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې. ماحل بلوچ لپاره بلوچ یک جهتی کمیټې تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستان خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر کڑے چب بلوچستان کی د پولیسو د طرح گرے عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکو کدی. د سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. دا احتجاج پا وقت د بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشا لیڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پا زد ناجائزہ و دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوشی کڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعی کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دے وی ترسو چھ محل بلوچ د پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هر څه اوس پډا کې شوې دي چې محل بلوچ سی جی ڈی د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی دا. و زمنګ مېرمنې هم خوندي نه دي. بیا پرې دروغجنه مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم که محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خواد پروری په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وا چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهګرۍ لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچانو لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهری او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې اوس زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه به پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموش پکور کی کینی
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں او چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړی بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غختون کی وسلوال ډلی بی ایل ایف سره خودلې دي او ویلي چې ماحل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشری حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړي چې د ماحل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دې د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلیمانی کمیټې جوړ کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسن للوري په کوټه او ځنی نورو سیمو کې د محل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنه کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په 3مه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوڅه د هغې خاوند رحیم زهري لادرکه شوی بو او بیا په کوټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوي خو خاوندې لا هم لادرکه دي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوي بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. د یوې ښځې نیول راته خخکار نه ښکاري خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا ښځې قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې ثبت شوې وي چې پکې 6000 څخه زیاتې قضیې هوارې کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې یې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقله خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي وایني بحثونه بیا تاوده شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر عیني بلل دی. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید.
د فروری په 16مه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9مه د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی وو، خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خپور کړي بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر عیني دي او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي. په هغه وخت یې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ٹی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته سوای نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان قیرا د فروری په 16مه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره زنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس 10 قسمه حکومتونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکاخیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک یو تماشې کو تاسو نه شي ګرځولې، نه بکتر بندو کې ګرځې دي شي، نو وټر بکتر بند کې ګرځې دي شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینری او ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دڼکې ورکړې شوې دي. فوج به صرف دې له خو نه ګوري چې بس 90 دن کې تت انتخابات کې او زوزګار ناسم نو بتاله راشم فوجیان به درته ودروم. نه داسې نه، اقتصادي حالات چې کم دی نو نه تاسو خبرې. زه نه ګڼم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد وشي. خو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن به د دې بیان خلاف ځي عدالت ته.
یاده دوي چې ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي. په دویم لیک کې ولسمشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبرورۍ په شلمه چیف الیکشن کمیشنر بیډنی غونډه را بللې وه. د ولسمشر په بلنه وروسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور دن تاسو مشال ریڈیو ته وګی او درنګ سات کیش په پیښور کیش پګنی می بجو شو د خبرونو لاندیز. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي له کبله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیز تجارت ودرېدلی. په بلوچستان کې په دوه بېلابېلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د مسلو مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بېګا د شپې ناوخته په درینګڼ سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د لیویز پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د بلوچستان له بارکان ښار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مېرمنې په ګډون د درو کسانو مړي راویستل شوي دي. دا کسان چې د پولو سیمې اوسېدونکي دي مړي خپلې سیمې ته رسول شوي دي. خان محمد مري نومې یو تن ویلي دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمنو او دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو او کیتران دا تورونه رد کړي. د خیبر پختونخوا د قدرتي فتنو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 24 لک روپو فنډونه جاري کړي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ له 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20 زرو څخه د زیاتو ملکي وګړو مرګ وبلا اوړېدلې ده چې پکې 8 زره شپږ کسان وژل شوي او څه د پاسه 10 زره نور ټپیان دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو دا سیالۍ به د پیښور پر وخت ماسپښین پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په لور تاسو پام راګرځوم. یو راپور ته ورجو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوند مسایلو خبرې کړي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روس د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه او د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کړي.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انا لینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایساري شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلواغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروي فلسطین مو بجو د کرخی په غاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پختنخوا کلی په کلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنی مو بجو روغتیا او درملنه په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو په تهران کې د افغان سفارت کې ذمہواری بل چاته ورکل شوې دي په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پورا لیکي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مانی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارتي چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې بدلون په معنا نه دی که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نکړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او که نه له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان روسیې چین او د مرکزي آسیا په یو شمېر نورو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده خو اروپایي ټولنه یو شمېر نورو هېوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي خو لا یې اوسنی رژیم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم په بلوچستان کې د دانش سکول په نوم باندې حکومت د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منظور کړی دی صوبایي حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته به په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په سیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانه ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي په دې اړه تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کړي
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وای د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلور ویشت دانش سکولونه جوړوي نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر اتلسمه د دې لپاره د قانوني زمینې برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی و ده وویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار له مخه کار پیل شوی دی
وفاقی حکومت منظوری را کړې ده چې دولس سکولونه به په لومړي پړاو کې او دولس به په دویم کې جوړیږي په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي د دې لپاره د ځمکو مسله وه په پنجاب کې یو سکول له 150 څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازي کړې ده
نصیب الله مری وویل چې په لومړي پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې وروسته پاتې دي نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی. اوس به له وفاقي حکومت سره ناسته کوو چې هغوی پیسې پر یوه ځای راکوي او که نه په قسطونو کې یې راکوي. چې پیسې وي نو د جوړېدو چارې یې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانۍ جوړېږي او تر هغې وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړې توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کېږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی. خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وای تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه پورې بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان دارنګ دي چې هغو هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هر یو کوشش کوي چې راسي دا د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص شي اسپیشلي د پښتنو په سیمه کې. نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغو په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی مددی سسٹم کتل دی ډیر ښه سسٹم لري ډیر ښه ایجوکیشن لري ډیر کوالټی ایجوکیشن ورکی ډیر ښه ډیسپلین دی.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنږدې کتلی او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډیر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال رادیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو داسې زده کوونکي به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو له زده کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډېر کمزوري سوی وي. بنیاد موږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي. نو دا به ډېر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډېر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپله صوبه کې هغو ته د موقع ملاو سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 6 مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کنن دا مورانیو جوبو نړیواله ورځ المانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیرابیلو خارونو کې د مورانیو جوبو د اهمیت په اړه غونډه وشوه. د ممندو په یک غونډه کې ورته غونډه وشوه چې په کې ګډونوالو په مورانی جبا د تعلیم د ارزښت په اړه هم وینا وکړه. شانواز ترغزه هم د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې.
دے گٹ غطا وان دے مومب امن راولو زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی نو دا کول دا باچا خان دے مومب امن راولو.
دا بڑاگیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومندو کی دا غا شیرون زمزمہ کول نو د غټ تامبو د لاندې ناست په لسګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورانیو ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکه غونډ کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د محمدونو علاوه د چارسدی پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغوی ټولو د ترقۍ راز همدغه دی چې هغوی په خپله ژبه کې تعلیم حاصلوي او د خپلې ژبې د تعلیم په برکت باندې هغوی مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله موږ موټروې جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ د هغه وطن نه انجینیر راغواړو چې کوم وطن په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړی. نو دا افسوس خبره ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی، او دا د اقوام متحده وینا هم ده، او دا د دنیا هر یو اخیار هم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو کوربنو شاعرانو او سیاسي مشرانو له خوا په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارا را سره وکا وزما و ناکامیو تلی والا رازا چه اوز کدما را سره وکا مننه. او ما درجار کلستا د 200 تسپونا سو خبری پا چمبا را سره وکا مننه.
تو یکوان که در دغا دستوری تابعه خو د مرکزی مهمن ادبی طولن لخوا شیوه چه پکه در طولن مشران هم ناستو. خود دستوری در عوامی نیشنل گون سره پا شرکه جوڑه کرده و در عوامی نیشنل گون یا مشر خادم حسین مشال ردیو تووین د خوشحالی خبر ده چې د مورنی ژبو په نړیوال ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنی ژبو د قتل عام روان دي. نو دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي، ظاهره خبره ده. نو دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړ ته اشاره ده. ډېر زیاته مهمه ده چې مورنی ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب په مخ کې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبریال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایا پېښور کې د مفکورینو مېدارې لخوا، پېښور پرسلم مخې ته لاریون د قومي وطن پارټۍ لخوا په وطن کور پېښور او ځینو نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابع شوې وې چې پکې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کال 1925 د فروری 28 نیټه چې کله د ډاکې پوهنتون ستوز د کوونکو د مورنۍ ژبې په اړه باندې مظاهره وکړه نو پولیس ور باندې ډزې وکړې. پکې 15 زده کوونکي ووژل شول، لسګونه جوړول شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه زمی په دې راپور کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالات او ننګونې ته کتنه کړې ده. عمده راپور او تاسو د خبرې غړي ووري ما مجید بابر ته اوسه جاته.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو منطقه درلودل دی سرودونو کې مخکې لدی چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې و هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده، او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 5 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر 6 میلیونه یا 6.5 کروڑ اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2016 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کالو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511 او په
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.